السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د مازیګر سلور بجې شوې دي زانی ساجمل بتاو سره په دې خبرونه کې په دې خبرونه کې برا سره د خبرونو بیان بریوال کاکړ او تکنیکی همکار علی محمود هم وي په دې خبرونه کې بعد خیبر پښتونخوا فاټا او د غسی د پاکستان او افغانستان په اړه ریپورټونه وره 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه وره چې بریوال کاکړ درته وړاندې کوي
لومړی د مهم خبرونو سره ټکه افغان چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی د لشکر جنگوي مشر ملک احساق لدیالس ملګرو سره یو ځای وژل شوی او د ایران ولسمشر حسن روحاني ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ولاړ شي اوس بشپړ خبرونه افغان چارواکي دا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی افغان چارواکو دا خبرې نن د نوم نشودلو په شرط له مشال رادیو سره وکړي دوی وایي چې ملا عمر په 2013 کال کې د ورپیش ناروغي له امله مړ شوی دی د طالبانو له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکر جنگوي مشر ملک ساک له خپلو 14 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی پاکستاني چارواکي وایي چې دا پیښه بیګا د پنجاب صوبې په مظفرګړ کې رامنځته شوې ده د ملتان پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل دا د لشکر جنگوي کم چې ترهګر ډاله ده د هغې خلاف موږ کاروایی کوله او ملزمان چې کله موږ واپس بوتلل نو شاوخوا د دې ډلې 12 کسانو په موږ حمله وکړه چې دوی خلاص کړي خو په مقابله کې د دوی 14 کسان ووجلې شول او زموږ شپږ اهلکاران هم جوبل شول د ملک ساک پر ډله لشکر جنگوي د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په واکمنۍ کې بندیز لګېدل ملکی ساک او د هغه ډله په لوی شمیر داسې خونړیو بریدونو تورن دي چې په کوم کې په سلګونه شی هزارګان وژل شوی دی پاکستانی چارواکي وایي په دې ملک کې د راغلو سیلابونو له کبله نږدې 300,000 کسان اغېزمن شوي دي د دوی په وینا په اغېزمن شوو کې 115,000 خلک له خپلو سیمو ایستل شوي دي د قدرتي افتونو د انتظام ادارې د سې شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 70 کسان وژل شوي او 45 نور ژوبل شوي دي د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات زیانونه په غرنۍ سیمه چترال کې رسیدلې دي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1.3 نیټه په پاکستان کې وسی د دې خبرې پخلی د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي حاجي دین محمد نن له مشال راډیو سره په مرکه کې وکړ دین محمد د افغانستان د سولې علي شورا غړی دی د وویل دی وای په خبرو کې به زموږ موضوع اوربند د باور فضا رامنځته کول او د خبرو بهیر ته دوام ورکول وي د هغوی لخوا د بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې شتون او پر هغوی د بندیزونو موضوع ده د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری شارګوټه کې شوی و د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سرحدي ستونزو او پر پوله د توغندیو ویشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لېږلی دی د دې وزارت یو ویاند دولت وزیری د سه شنبې په ورځ نوښت مشال راډیو ته وویل چې په دې پلاوی کې د ملي امنیت د شورا او د سرحدي ځواکونو غړي شامل دي
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي یوه خبره هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلي دي هغه مسله څېړي دویمه د خط دواړو خواو ته که عملیات کېږي چې هغې په هکله باندې هماهنګي وشي درېیمه خبره هم دا ده چې ځینې مسلو باندې پکتیکا کې په پکتیا کې یا په کونړونو کې یا په نورو ساحو کې چې مشکلات دي د هغې په هکله باندې د ډېرې هماهنګۍ لپاره باید خبرې وشي
افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ ننګرهار پکتیا پکتیکا او خوست راکټي بریدونه کیږي خو پاکستان دا نه مني د ایران ولسمشر حسن روحاني ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ولاړ شي د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فابیوس نن په تهران کې وویل چې د هغه لیک له ځانه سره وروړی دی په کوم کې چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایراني سیال ته بلنه ورکړې ده لورین فیبیوس دا څرګندونې نن له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره تر لیدو کتو وروسته وکړې. ټاکل شوی ده چې لورین فیبیوس به نن په خپله له ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره هم وګوري. په ډیپلوماټیکو اړیکو کې دا تودوالی له هغه وروسته راغلی دی چې د خپل اټمي پروګرام پر سر ایران په روانه میاشت کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او نړۍ به پر دې هیواد په لګیدلو اقتصادي بندیزونو کې نرمي راولي. د لیبیا یو عدالت د دې هیواد و د پخوانی واکمن معمر قذافي و زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا اورولې ده. عدالت سیف الاسلام ته دا سزا د سې شنبې په ورځ واوروله. نوموړي ته دا سزا د جنګي جرمونو او د 2011 کال د پاڅون پر مهال د سوله ییزو مظاهره چانو د پرځولو په تور کې اورول سوی ده. دا هغه پاڅون و چې د نوموړي د پلار معمر قذافي واکمني پای ته ورسوله. د سیف الاسلام پر ضد د عدالت پریکړه په طرابلس کې په داسې حال کې وسوه چې نوموړی هلته موجود نه و. سیف الاسلام له تیرو څو کلونو راهیسې په زینتان سیمه کې د هغو پخوانیو یاغیانو په ولکه کې دی په کوم باندې چې د مرکزي حکومت واک نه رسي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د لیبیا د عدالت د پریکړې دوی له ژورې پریشانۍ سره مخامخ کړی دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیل له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ او 70 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 102 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 155 روپۍ 70 پیسې او 159 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 15 پیسې پیسې او 1 روپۍ 10 پیسې پیسې. او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ باندې پیښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات شپږ دیر شو کم نه کم وویش. په بنو کې به زیات نه زیات شپږ دیر شو کم نه کم څلیرش. او په کوټه کې به زیات نه زیات دیر شو کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اوري افغان چارواکي وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. یو کارپو بیا وایي
او په ډیرو مهمو مسایلو کې د ملا محمد عمر اخوند واضح دریز نه راڅرګندېدل تاسو شکونه راوړاندې کول چې ممکن هغه نور ژوندی نه وي.
د پاکستان چارواکي وایي چې د غیر قانوني پیژندل شوي ډلې لشکري جنگوي مشر ملک ساک نن په مظفرګڑھ سیمه کې وژل شوی دی.
یہ لشکر جنگوی کے دہشت گرد گروپ ہے جس کے خلاف ہم کاروائی کر رہے تھے.
دا سینٹ قائمہ کمیٹے ویلی دی چھ پا بہر ملکونو کی میشت پاکستانیانو تا دی دا ووٹ حق ورکول لپارا زر تر زر انتظامات اکڑل شی.
الیکشن کمیشن دیتا تیار دے دا زیاد نہ زیاد ووٹرانو کوشش کے چھ پخپل ووٹر لسٹ کے شامل کی اور زیاد پاکستانو تا مخور کی چھ پا آئندے الیکشن کے ووٹ وارتا ولی شی.
او د نور ریپورتونو تر څنګه نیس پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اور افغان چارواکي ادا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې ملا عمر دوه کاله مخکې مړ شوی دی خو تر اوسه طالبانو د خپل مشر د مړ کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. ملا محمد عمر د وژنې په اړه په مطبوعاتو کې دا مهال مختلف خبرونه راځي. د تیرو شاوخوا دریو کالونو راهیسې د ملا عمر صوتي پیغام یعنی آډیوي پیغام مخې ته نه دی راغلی. البته د اخترونو پر مهال به اکثره د نوموړي په نوم لیکل شوی پیغام خپرېده. د مشال ریډیو همکار احمد شاه اعظمي د ملا محمد عمر د وژنې په اړه کارپو سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده. نو راځئ چې نوموړی سوایي.
زما په خیال د ډېر وخت نه دا نښې نښانې د خبرونه چې طالبانو د مزد دینه راتلل او په ډیرو مهمو مسایلو کې د ملا محمد عمر خان واضح دریز نه را څرګندېدل یا دغه چې طالبانو په قول چې دوی ته په غږیز خواز راتلل دغه نه را څرګندېدل تاسو شکونه را وړاندې کول چې ممکن هغه نور ژوندۍ نه وي او یا هم سخت مریض وي یا په یو غیر عادي حالت کې وي خو اکثره خلکو دا فکر کولو چې طالبانو زیاتره مشران چې نیول شوي وو او مهم مشران هغه په پاکستان کې نیول شوي وو او پاکستانی چارواکي او یا پاکستانی تحقیقات کوونکي یا ممکن د هر چا نه زیات په دې پوه وو چې د محمد عمر حیثیت څه ده یعنی هغه ژوندی ده که مړ ده نو زما په خیال طالبان دپاره خو واضح خبره ده چې د خپلو جنګیالیو د مورال ساتلو لپاره خپل اتحاد ساتلو لپاره او ځینو کسانو چې طالبانو کې دننه دا وخت عمر محمد عمر په نوم باندې یا د هغه سره د رابطې په نوم باندې خپل واکمني چلول او خپل بزنسونه یې کول او هر څه یې کول دا به یې څرګندوله چې مونږ ته د املاس دا خبره کړې ده نو هغو ممکن د دې عمله دا خبره پټوله او بل طرف ته پاکستان هم یو څه وخته پورې دا کوشش کول خو اوس داسې بریښي چې افغان طالبان او باندې ډېر بد وخت راغلی ده په یو وخت کې د دوی اختلافات خپل منځ کې زیات شوي دي بل طرف ته د پاکستان په اړه ویل کېږي چې هغوی باندې مسلسل فشار اچوي او خبرو طرف ته رابولي او ورته وایي چې دوی په پاکستان کې خپل فعالیتونه کم کړي او حتی ویل کېږي چې د ځینو شبخانو نه د دوی زخمیان ویستلي دي بل طرف ته دا خبر ورکول چې عمر خان نور د نړۍ ژوند نه لري په خیال دا ټول یو بل سره ارتباط لري او په ارتباط نه پاتې کیږي خو په مجموع کې از ویل شم چې د طالبانو تحریک تر ټولو د بحران ډک وخت ده او څنګه د دوی مشران چې دا وبې کوله چې د محمد عمر خان ورسته د دوی مشران دي خو هم نه میډیا ته څرګندېدل او نه داسې واضح موقف لرلو نو اوس د دې وخت چې طالبان فکر وکړي او خپل نوې مشر وټاکي او زما په خیال نوې مشر ټاکلو باندې وړاندې نه مشورې روانې دي خو اتفاق راي نشته او څنګه چې په خبرونو کې راځي
شې یوسف صاحب هم دا پښتنه مدرسه کوله چې راتلونکي مشر بیا څوک کېدلای شي ځینې خبرونه هم خبره سو چې د زوی بد د ځایناستي وي ځینې وایي چې د دوی مشر کمانډان ملا اختر محمد منصور بد د ځایناستي وي یعنی مشر به څوک وي او د چا په خوښه او د کوم دفتر په خوښه به ټاکل کیږي د کتر دفتر به ټاکي کبه د کوټ شورا په دې کې مهمه ونډه لري
تر یو کال وړاندې پوری د قطر دفتر کې چې کوم اشخاص وو هغه دومره د طالبانو په لیکو کې دومره لوړ رتبه اشخاص نه وو که خپله طیباغا وو هغه هم د ملاصا محمد عمر خان د سکرتر حیثیت لرلو خو د کله نه چې د ګوانتانامو نه پنځه بندیان خلاص شوي دي هلته د طالبانو دوه مهم مشران دي ملا فاضل اخوند او ملا نورالله اخوند اغه هم د کتر د دفتر وزن د مشرتابو له لحاظه درند کړای دی بل طرف ته وګورو په عملی لحاظ باندې د محمد عمر خان جانشین دا وخت اختر محمد منصور او هغه په خپل استخد کې چې شیخ مغنابی ته یې کلی او هغه دا خبره کړې و چې د محمد عمر خان نائب ده دا چې ښکاری چې کاوګوري یعنی یو نظام وی او یو سلسله وی نو پیغو ته دا حق نه اخته محمد منصور جوړیږي چې د دې مشر شي خو دا سم ویل کېږي چې نور هم مشران شته دا او دا هم ویل کېږي چې مناسب محمد عمر خان خپل یو وصیت لیکلی دی مرګ نو وروسته او هغه وصیت هم یو ډیرو کم اشخاص سره دی هغه علم ده نو کار په خپل صدا خبره کړی وی بیا خو به خبره ده حسین کسان وای چې د دې کوچنۍ زوی چې غالبا اوس یې عمر شاید شلو کلو ته رسیدي او ساکال د کراچي دی او درولم څخه پاره سوې ده دغه مشرتابو نو زما په خیال په اسلامي لحاظ او شریعي لحاظ باندې خو یعنی د امیر ټاکله خپل وصیت لري خو کو ګورو د کې شک نشته چې طالبانو په منځ کې محمد عمر خان یو ډیر محبوب شخصیت وو او تیرو پنځلو سو کلونو کې سره د دې چې محمد عمر خان आवाज دوی نو اوریدلې د دې یو ویډیو یې اوریدلې خو بیا هم د دې په هم نو باندې به کوم خبرونه خبرېدل هغه باندې به اتکا کول او هغه به باور کول او طالبانو کې دا وخت زوب خیال د عمر د ساتي داسې یو شخصیت نشته چې په عامو خلکو کې محبوبیت ولري او سني چې کوم مشران دی هغه باندې دا تورونه دي چې هغه یو ساګزای قوم سره ده بل کاکل قوم سره ده بل علیزی قوم سره ده په دې باندې خوانه هم اختلافات راجول شوی خو ملا واد مر اخوان له یو کوچنی قبیله سره تعلق لرلو او هغه قبیله چې په کندهار او د طالبانو په دې مضبوط مراکزو کې ډیر غټ واک نه لرلو له دې امله په خو باندې دا شک نه کیږي چې هغه دی د قبیله لپاره یا خپل خلکو لپاره کار وکړي خو زما په خیال ته ټولو مهم وخت خبره ده چې آیا طالبان به وکولی شي خپل اتحاد وساتلی شي کوم اتحاد چې دوی د تیرو شلو کلونو نه یا د تیرو پنځوسو کلونو ساتلی وو زما په خیال اوس وخت کې داسې نه بریکي چې دا د اتحاد وساتل شي ممکن دوی څوک نوی مشر اعلان کړي او دا اعلان هم شي خو د دې ضمانت نشته چې نوی مشر سره به دا ټول طالب مشران او د کوټې شورا او پېښور شورا او د حقانی ډله او د قطر دفتر هغه دې په اتفاق وکړي نو زه فکر کوم هغه د طالبانو د اتفاق او د اتحاد کوم باب چې هغه خپل محمد مر افغان شخصیت او د دوی لپاره هغه یو کرشمیاتي شخصیت او دغه د وفات نه وروسته ډیر کم داسې بریکه چې هغه دې په اتحاد او اتفاق کې پاتې شي
یوسف زی صاحب وروستۍ پوښتنه مې داده چې د ملا محمد عمر مړینه د طالبانو او افغان حکومت ترمنز د سولې پر خبرو اترو باندې څومره اغیز کولای شي یعنی د چا په ګټ او د چا په تاوان تمامې دلای شي
زما په خیال د افغان حکومت سره مذاکرات باندې هم د دې مثبت اثرات نشته د منفي اثرات دی او تر هغه حد پورې چې طالبانو متحد وای او دوی په یو ځای باندې کار کولای نو په هغه صورت کې خو د دې امکان وو چې دوی که مذاکرات کوي په یو خپل به اوس زما په خیال د ډیر وخت نه د امریکای او د پاکستان او حتی د افغان حکومت دا پالیسی و چې طالبانو په منځ کې هغه خواني پالیسی پرې دي چې دوی منځ کې ګروپونه جوړ کړي او ضعیف کړي اوس تاسو فکر کیږي چې چیرته هم یو غټ تنظیم په وړو وړو برانچونو یا برخو باندې وشل کیږي نو هغه وړې برخې ډیر خطرناکې وي او تر هغه اصلي ګروپ نه په یو ډیر اکستریمیست یا ډیر سختدریزه ګروپ په منځ کې رامنځته کیږي نو زما په خیال د ملا محمد عمر ورونه هم د سولې دپاره په نقصان ده او هم د طالبان دپاره نقصان ده او د نوموړي مړینه زما په خیال جدي منفي اثرات به په مذاکراتو لري ځکه چې که هغه طالبان متحد وي نو بیا مذاکرات کول نسبتا اسانه وي په ځای د دې چې مختلفو ګروپونو سره او مختلفو د طالبانو اشخاصو سره خبرې وشي
تاسو د کارپو سمی یوسفزی مرکه اوریدل چې زم همکار احمد شاه اعظمی ورسره د ملا محمد عمر په اړه چې کوم دغه د مړینې په اړه چې کوم ریپورټونه راغلي دي په هغه اړه کړی و بلخوا نن سهار د پنجاب صوبې ضلع مظفرګڑھ کې د پولیسو په یوې کاروایۍ کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکری جنگوي مشر او پخوانی امیر ملک اسحاق سره د نور سوارلسو کسانو وجل شوی دی دا کاروایی د ملتان پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې کړې و چې تفصیلی درته رابعه اکرم خان وړاندې کوي
نن سهار د پنجاب صوبې ضلع مظفرګڑھ کې د پولیسو په یو مقابله کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي مشر او پخوانی امیر ملک اسحاق په شمول څوارلس کسان وژل شوي دي د ملتان پولیسو د ضلع مظفرګڑھ د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې انسپکټر سلیم کامران مشالی ډو سره په خبرو کې وویل چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي د شپږو غړو په انکشاف دوی چاودیدونکي مواد په نشاندهۍ مظفرګڑھ ته تللي وو چېرته نه چې په واپسۍ د لشکر جنگوي شاخوا دولس غړو په دوی حمله وکړه د نوموړي په وینا په دې مقابله کې د ملک اسحاق دوه زامنو سره د دې کلدم تنظیم کاري غلام رسول هم وژل شوی دی دی وای
یہ لشکر جنگوی کے دہشت گرد گروپ ہے جس کے خلاف ہم کاروائی کر رہے تھے
دا د لشکری جنگوی کم چې ترهګر ډاله ده د هغې خلاف منګ کاروایی کوله ملک اسحاق چې د تنظیم مشر دی په شمول شپږ نور کسان منګ په خپل تحویل کې واخستل نو هغوی د پلټنو نه پس د څه چاودونکو موادو نشاندهی وکړه چې کله منګ وسله او چاودونکو مواد ترلاسه کړل نو د بم ډسپوزل سکواډ ادارې هغه دفتر ته یوړل او ملزمان چې کله منګ واپس بوتلل نو شاوخوا د دې ډلې دولس کسانو په منګ حمله وکړه چې دوی خلاص کړي خو په مقابله کې د دوی څوارلس کسان ووجلی شول او زمنګ شپږ اهلکاران هم جوبل شول
هماره چه بندې کافی زخمی ہوئے ہیں.
د انسپکٹر سلیم په وینا چې په متعلقه ځای کې د کاروایی په وخت چاودیدونکي مواد د سیبمونه تمانچې کلاشنکوف او ګولې ترلاسه شوي دي. د پولیسو وینا ده چې مړی د مظفرګر ضلع هسپتال ته منتقل کړی شوي دي. واضح دی د دې پیښې نه پس پنجاب صوبه کې د پولیسو لخوا سیکیورټي سخته کړې شوې ده. ملک اسحاق په شمول ټول شپږ کسان د 1.5 ورځو په جسماني ریمانډ وو او په دوی د کال 2013 نه واخلې تر کال 2015 پورې د هدفي وژنو او د چاودیدونکي مواد کیسونه وو. د ذکر ده په ملک اسحاق د شیعهګانو وشلو یو شمیر مقدمې وي. نوموړي شاخوا 15 کاله پورې جیل کې هم تیر کړي دي. ملک اسحاق په شروع کې ناکاونه ګرځول شوی یو بل تنظیم سپاه صحابه سره تعلق وو، خو بیا ځینې اختلافاتو له وجې کال 1989 کې یو نوی تنظیم جوړ کړو چې ورته یې د لشکر جنګوي نوم ورکړو او د دې امیر جوړ کړی شو. دا تنظیم هم د خپلو هلو ځلو له وجې کال 2001 کې د پخواني پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې ناکاونه ګرځول شو. کال 2012 کې ناکاونه ګرځول شوی تنظیم سپاه صحابه موجوده مشر احمد لودیانوي سره اختلافات ختمېدونه پس د یاد تنظیم نائب صدر جوړ کړی شو. یاد دی کال 2014 کې د امریکای خارجه محکمې ملک اسحاق نړیوال ترهګر ګرځولې وو او لشکر جنګوي ترهګر تنظیمونو کې شامل کړی و.
د رابعه اکرم خان په ریپورت کې مو واورېدل چې د لشکر جنګوي ډلې مشر ملک اسحاق سره د شاوخوا 14 ملګرو وجل شوي دي. ملک اسحاق د یوې بلې ډلې سپاهي صحابه پاکستان لبانی مشران هم وو او بیا یې د لشکري جنګوي په نوم ډله جوړه کړه چې پاړه یې ویل کېږي. په پاکستان کې پر اهل تشیع ګڼ بریدونه کړي دي. د ملک اسحاق د ژوند او فعالیتونو په اړه د پامیر ساحل دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې پولیس وایي چهارشنبه یا شروع پیشلمی مهالیې د لشکر جنګوي وسلوالې ډلې مشر ملک اسحاق سره د 1400 پلویانو وواژه. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د ملک اسحاق په اړه ویل کېږي چې په پاکستان کې د سلګونه شیعهګانو په وژنه کې یې لاس درلود. ملک اسحاق به د طالبانو او القاعدې سره د تړلې لشکر جنګوي ډلې د فعالیتونو او عملیاتو هدایت ورکول او د اژانس په خبره د داسې یو وسلوال مشر و چې په پاکستان کې قاضیان یا ججان د تل سزا ورکولو ډارېدل. د مقدمې پر مهال به یې خپل مخونه پټول او په عدالت کې به یې د ته چای او بسکټ یا کلچې ورکولې. د اژانس په خبره اسحاق تر کلونو په پاکستان کې په آزاد مټ فعالیت کاوه، ځکه چې د هغه هیواد استخباراتي ادارو په 1980 او 1990 زیږوز لسیزو کې دا ډلې ځکه روزلې چې له ګاونډي شیعه ایران یې ګواښ محسوساوه. د بی بی سي په وینا ملک اسحاق پخوا د یو بل وسلوال تنظیم سپاهي صحابه پاکستان یو مهم مشر و، خو د سازمان له مشرتابه سره د اختلافاتو له کبله له هغوی جلا شو او د ډان ورځپاڼې په خبره د 1990 زیږیز لسیزې په پیل کې د لشکر جنګوي ډلې بنیاد کېښود. لشکر جنګوي ډله امریکا ته اگر هغه ګرځولې وو په پاکستان کې هم ور باندې بندیز لګول شوی وو. اسحاق د ګڼو تورونو لکبل په 1990 زیږیز کال کې ونیول شو او بیا په 2011 زیږیز کال کې په ضمانت ځکه خوشې کړل شو چې سپریم کورټ وویل پر ضد یې کافي شواهد نشته. نوموړی په تیرو اتو میاشتو کې په بیا بیا عامه امن ته د تاوان رسولو خطر مخنیوي لکبله یا په زندان کې وو او یا هم په کور کې نظر بنده وو. پولیس وایي تر وژنې شاوخوا یوه اونۍ مخکې یې ملک اسحاق د هدفي وژنو په تور نیولی وو. رسنۍ وایي د سپاهي صحابه پاکستان له اوسني مشر حافظ احمد لودیانوي سره د اسحاق تر روغې وروسته نوموړی د سازمان مرستیال مشر شو. پر اسحاق پر اهل تشیع د لویو بریدونو تور و او دی هم د امریکا حکومت د بهرني ترهګر په نوم نومولی و. د اسحاق په اړه فکر کېږي چې په 2009 زیږیز کال کې یې له زندانه په لاهور کې د سریلانکا کرکټ پر لوبډلې د برید پلان جوړ کړی و. ملک اسحاق په 1959 زیږیز کال کې د پنجاب په رحیم یار خان ښار کې زیږیدلی و.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یو لس بجو،
حجرا په یو نیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجه،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان ډان وسپانه د یو امنیتي چارواکي لخلي لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو تر دویم پړاو به د جمعې په ورځ په مری خارګوټي کې کیږي. تر دې وړاندې د افغانستان سولې عالی شورا امکان سرګند کړی و چې خی خبرې اترې په چین کې وشي. عبدالحی کاکړ درته د دې لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه د پاکستان د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي له قوله وایي په مری شارګوټ کې کېدونکې خبرې اترې شایي ډېرې مهمې لاسته راوړنې ولري چې ورسره د افغانستان د شخړې پای ته رسېدو هیلې تړل شوې دي. چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي د کابل په اصرار دغه خبرې به د افغانانو په مشرۍ کې ترسره کیږي او اسلام آباد یوازې د سهولتکار په توګه کار کوي. د ده په خبره دا ځل به خبرې ډېرې په تفصیل سره کیږي او د ده په وینا حقیقت دا دی چې دواړه غاړې په میاشت کې دننه بیا سره ویني چې دا یو ډیره لوی بریا او حوصله ورکوونکې خبره ده. پاکستانی چارواکي ډان ته ویلي اسلام آباد ته مکوي چې دواړه طرفه به په افغانستان کې د تشدد د کچې راکمولو په ګډون د باور جوړولو پر نورو ګامونو بحث وکړي. د زیات کړه داسې ښکاري چې افغان حکومت د طالبانو خبرو ته غوږ نیولو ته تیار دی. تر دې وړاندې د جولای پر اوومه د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مری شارګوټي کې خبري اترې شوې وې. د خبرو اترو دوم پړاو مشخصه ځای نه معلوم او د افغانستان د سولې عالی شورا ویاند مولوی شهزاده شاید تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا امکان څرګند کړیو چې شاید د دوم پړاو خبري په چین کې وسی.
د عبدالحی کاکړ نا تاسو د ډان وسپانی د یوې لیکنې مهم ټکی اوریدل. د پاکستان د سینټ قائمه کمیټه حکومت او انتخاباتي کمیشن ته ویلي دي چې په بهر هوادونو کې میشتو پلکونو پاکستانیانو ته دي هم د ووټ حق ورکول لپاره سر تر سره انتظامات وکړل شي. دې کار لپاره دې هغوی باید ګامونه واخلي ځکه چې هغوی هم د ووټ اچولو حق لري. دغه چارواکی وایي چې دا هم ضروري ده چې په دې لړ کې یو قانون سازي وکړل شي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
د نهې په ماخام په اسلام آباد کې د چیرمن سینیټر باز محمد په مشرۍ کې د سمندر پار پاکستانیانو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه وشوه. په غونډه کې په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړی شو چې پکې له وفاقي حکومت او الیکشن کمیشن غوښتنه وکړی شوه چې په بهر ملکونو کې میشت له 30 لکه نه زیات پاکستانیانو ته د ووټ اچولو حق ورکړي چې دارنګ جمهوریت عمل سرته ورسوي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سینیټر حافظ حمدالله اووی چې دوی غواړي راتلونکي انتخاباتو کې په بهر ملکونو کې میشت ټول پاکستانیان برخه واخلي او خپل رائے وکاروي ځکه چې په دومره لوی شمېر کې پاکستانیان په بهر ملکونو کې استوګن دي. نو باید چې الیکشن کمیشن د دې مسلې د حل لپاره اقدامات وکړي. نوموړي زیاته کړه
سینټ له دغه قائمه کمیټې چې اوسیز پاکستانیانو په باره کې ده کوم قرارداد پاسو چې پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکول شي چې د ملک نه بندې په مختلفو ملکونو کې دي. او د پارلمنت چې کومه کمیټې جوړه ده انتخابي اصلاحات هغه کمیټې باید پر دې باندې غور وکړي چې د پاکستان نه بندې کوم پاکستانیان دي پرته د ووټ حق ورکول د هغه طریقه اثار به شي. الیکشن کمیشن هم باید پر دې باندې خپل سفارشات لمنس او پارلماني کمیټې ته وښيي چې بیا د هغه مطابق که په آئین کې ترمیم ضرورت و هر اصلاح چې وه هغه به بیا تمامې پاچاهانې د پارلمنت په ذریعه باندې
کلی چې مشال ریډیو د سینټ د قائمه کمیټې د دې غوښتنې په اړه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید علم نو پوښتل نو هغه وویل چې د دې لپاره به لومړی په سینټ او قومي اسمبلی کې قانون سازی کیږي نو بیا به الیکشن کمیشن خپل انتظامات کوي. خورشید علم وی
الیکشن کمیشن دې ته تیار دی دا زیات نه زیات ووټرانو کوشش کوي چې خپل ووټر لیست کې شامل کړي او زیات پاکستانو ته مخور کړي چې په آئنده الیکشن کې ووټ ورته ولې شي. مسله پکې صرف یو ده چې موجوده چې کم انتخابي قوانین دي په هغه کې د ورسیز پاکستانی د لپاره سو پرویژن نشته چې هغه به ووټ څنګه ورته یعنی کې بیلټ پوسټل بیلټ پیپر برا غواړي آنلاین به کول غواړي یا به په هغه ایم بی سی کې سو پولینګ سټیشن قائمول غواړي چې سو پاسیبل د دې حل او سولوشن دی ته ټول د لپاره قانون سازي ضروری ده او دا خبره الیکشن کمیشن واضح کړی ده.
د ذکر دا سپریم کورټ هم په دې معاملې اکشن اغسته او الیکشن کمیشن او وفاقي حکومت ته حکم ورکړي چې په سفارت خانو کې وي او که د ډاک په ذریعہ خوراتن کې انتخاباتو کې دي دغه خلکو ووټ اچول باور کړی. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
مشال ریډیو تاسو ته د خبرونې په دویمه برخه کې به درته سم همکار عبدالحی کاکړ اونۍ سره خبرونه د مشال ترړان لاندې بحث وړاندې کوي. خو اوس په خبرې کې د مازیګر سلور نیمې بجې شوې دي. د بوریوال کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
افغان چارواکي دا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. افغان چارواکو د خبرې نن د نوم نشودلو په شرط له مشال رادیو سره وکړي. د چارواکي وایي چې ملا عمر په 2013 کال کې د اورپیش ناروغي له امله مړ شوی دی، خو د طالبانو له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکر جنگوي مشر ملک اساق له خپلو 14 ملګرو سره یو ځای وجل شوی دی. د ملتان پولیسو د تراګری مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نن مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه بیګا د پنجاب صوبې په مظفرګړ کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1.5 نیټه په پاکستان کې وسی. د دې خبرې پخلای د افغان حکومت له خوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوی غړي حاجی دین محمد نن له مشال راډیو سره په یو مرکه کې وکړ. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 1 نیټه د پاکستان په مری شارګوټه کې ترسره شوی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو او پر پوله د توغندیو وشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لیږل دی. افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست راکټي بریدونه کوي، خو پاکستان دا نه مني. د ایران ولسمشر حسن روحاني ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ولاړ شي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فابیوس نن په تهران کې وویل چې د هغه لیک له ځانه سره وروړی دی، په کوم کې چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایرانی سیال ته بلنه ورکړې ده.
د بوریوال کاکړ نه لند خبرینه تاسو ورې د لوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د مشال ترڼا لاندې بحث. د دې لپاره مایک سپارم عبدالحی کاکړ ته. د مشال ترڼا لاندې
د مشال تورونه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان په پنجاب صوبه کې د چهارشنبه په ورځ یعنی نن د لشکرې جنگوي مشر ملک اسحاق هغه وخت ووژل شو کله چې دی د پولیسو په ولکه کې وو او د ځینو موټر سایکل سپرو لخوا ډزې وسوي. پولیس وایي برید کوونکو هڅه کوله چې ملک اسحاق د دوی له ولکې خلاص کړي. په دې نښته کې د نوموړي دوه زامن او 11 نور کسان وژل شوي دي. ملک ساک 14 کاله بند تیر کړي او پر نوموړي تور و چې د شیګانو په وژنو کې لاس لري. کارپوهان د ده وژنه لویه پیښه ګڼي او ځینې سوالونه راپورته کوي، لکه دا چې د ده د مرګ اغیز به څه وي، ولې دی ووژل شو، او آیا دې ته د ریاست د پالیسیو د بدلون په سترګه وکتل سي که څنګه؟ دا ورسره تړلې نورې پښتنې د مشال تورڼا لاندې بحث کې چیړو. میلمانه به وي په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر نذیر، په کراچۍ کې خبریال او څېړونکي چې پر دې موضوع باندې په مشخصه توګه څېړنه یا ریسرچ هم کړی دی علی ارکم، او د دې ترڅنګ په پاکستان کې یو ډیر لوی نوم دی ډاکټر عائشه صدیقه. ډاکټر عائشه صدیقه په پنجابی طالبانو باندې کتاب څېړنې کړې دي او یو کتاب لیکلو په هڅه کې ده، او د دې ترڅنګ خپل له ملک اسحاق سره لیدلې دي. له دې سره مرکه کړې ده، د مرکه ژغونه به هم درته واورو. خو په دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې له اسلام آباد څخه بریګیډیر نذیر صاحب دی. بریګیډیر صاحب تاسو ته کلی کوم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته.
مننه ډیر بریګیډیر صاحب. تر دې لمخه چې علی ارکم ته ورسو، لتاسو ته پوښتنه ده چې د ملک اسحاق وژنه ځکه ځای خو ډیر لوی نوم، خصوصا په پاکستان کې په ډیر څومره زیاتې د لشکرې جنگوي په نامه باندې وژنه کېدلې، په یو شکل نه شکل کې به لاس یا ګوته یا هر څه به دته نیول کېدل، د ده دا وخت وژنه دا څومره اهمیت لري، څومره لوی خبره ده؟
ضروری خبره دا لکه څنګه چې پاکستان کې خصوصا زمونږ پنجاب صوبه کې یو بل مذهبی دغه چې کوم دی ټولنې چې کوم دی هغه بیلی بیلی دی او یو بل خلاف ډېر سختګیری هم دی او په هغه سختګیری کې یو تنظیم چې و چې هغې ته صبح صحابه وایي چې وروسته په هغې باندې پابندي ولګېده نو هغوی سره د دوی تعلق هم پاتې شو د دې نه علاوه وروسته بیا لشکري جنگ وي کې شو چې په هغې هم پابندي ولګېده او دا دو تقریبا چې د وو نیم نه د حکومت په قید کې هم وو او دا پس په یولسمه کې دا پرېښودلی شو او بیا د دوه لارې چارې د هزاره د وجلو سره د دې تعلق جوړېده نو چې دغه حساب ته وګورې نو واقع ده چې د ده باندې وړاندې هم ډېر زیات تورونه لګېدلي وو او د ده حساب برخه آیا څومره وه دا خو عدالت کتلي دي دا یې ولې پېښه وه د هغې نه پس د ده خلاف کاروایي ولې ونه شوله او اوس چې ونیولی شو نو په داسې یو انکاونټر کې چې هغې کې دواړه طرف ته مرګ جمله شوې ده په هغې کې لیکن واقع ده چې موږ سطح باندې وګورو لکه څنګه چې تاسو سوال کړی دی چې دا د او پنجاب کې رومبای داسې یو دغه وشو هدف ولګېده او چې په هغې کې د پنجاب کې چې کوم ملیټنټ ګروپس دي چې کوم ته لږ سره ګر ویلی شي یا هغې په سکیوري همدغه ویلی شي د هغوی خلاف کاروایي ده او دغه کاروایۍ نه یو میسج لاړو چې کېدای شي د ضربې اعظم دایره پنجاب ته هم
سمه ده بریګیډ
د پنجابی طالبانو خلاف هم اپریشن شروع شي
سمه ده بریګیډر صاحب تاسو ته راځم مننه لکه مخکې چې مولې چې ډاکټر عائشه صدیقه سره مو دا خبره کړې ولا او هغه ځخم هم دا پښتنه وکړه چې هغه خپل چې کله ملکی ساک په 2011 کې خلاص شو بیا په 2012 کې ډاکټر عائشه صدیقه لده سره لیدلې او بلکې ډیر زیات کار کړی دی د هغه وطن دی د یو ځای دی نو هغه ځخم دا پښتنه په مرکه کې وکړه چې د ملکی ساک د ورګ یعنی چې کوم وجل سوې دي د دې ارزښت څه دی
تو ملک اسحاق جو ہیں وہ اب اپنی پوری جو ان کی افادیت تھی وہ پوری کر چکے تھے
یو خبر خدا دا چې د ملک اسحاق چې سه اهمیت او هغه سر ته ورسېده بل خبر دادا چې د لشکری جنگوی هغه برخي چې ریاست سره جګړه کوله او د غیل لاسا وتلی وو او ستن سي را پیدا کولی نو ملک اسحاق له دغه ډلو سره تړل شوی وو نو دغه ختمول یو ډول ضروری وو خو نورې ډلې چې پکې یوه د مولانا لودیانی په مشرۍ کې ده هغه هم هغه سي پر ځای فعال ده
وو بالکل اوسې طرح قائم و دائم ہے
داو ډاکټر عائشه صدیقه بریګیډر صاحب تاسو تر اعظم علي ارقم صاحب اوس دا وخت را سره ټلیفون په لاندې علي ارقم صاحب تاسو سره کلی کوم ډیر مننه علی ارقم صاحب سوال دا دی چې تاسو هم په هغه ریسرچ او تحقیق کې له ډاکټر عائشه صدیقه سره برخه اخیسته و چې هغه د پنجاب چې کوم اورپا کې ډلې دي یا بیا ملکی ساک چې پکې ډېر لوی نوم ولی په هغه کې تاسو برخه اخیسته و په دې موضوع تاسو لیکنی کوئ د ده وجل کېدل څومره اهمیت لري ستاسو په خیال باندې
اصل کې ګورې د ملکی ساک چې کوم اهمیت ته د دې ټول جهادي چې راکم سمونه سلسله را او دغه پای کې پر حال دا نه خو انکار نشي کې دی او دغه ماضی نه تاسو بار باقی فهم یې چې څنګه د په مختلف مواقع باندې د دې جهادي تنظیمونه چې راکم دي کوم چې د پاکستان خلاف په جنگي دوه کې مشغوله دي دا هغه په منځ کې یو د یو معاون او دغه کردار مدا کړی دی او کومنګ اوس وګورو د 1300 کلونو نه د پنجاب په والي سره چې کوم شفت راغلی دی لکه څنګه چې مولانا احمد الله ماویا چې کوم د پنجابي طالبانو مشر او هغه اچانک اعلان وکړ چې موږ په پنجاب کې خپلې ټولې سرګرمیانې ختمو موږ به صرف تبلیغي سرګرمیانې کوو او جهاد لپاره موږ افغانستان ته ځو دغه شان دي په پنجاب کې موږ دا هم وایو چې سپاه صاحب چې کوم تشکیل په اصل کې په پنجاب کې شهر دی د لشکر جنگوي بنیادی چې کوم مین فورس هغه هم ټول پنجاب پاتې شوی دی او کله چې د مخکې چې دغه نه مخکې بلته په ایس آی یو باندې چې کومې حملې شوې دي ایف آی اے په مراکزو کومې حملې شوې دي یا په جی ایس یو چې کومه حمله شوې وه هغه ټول لشکر جنگوي ارکان ملوث وو خو د 1300 کلونو د هغو په پنجاب کې سرګرمیانو کې هم ډېر کمې راغلی دی او د هغو فوکس چې کوم دی هغه کراچۍ طرف ته منتقل شوی دی او بلوچستان طرف ته بیا ډېر زیات په غټه پیمانه باندې بلوچستان طرف ته منتقل شوی دی نو پاره کې د یو پنجاب قائد قیادت یا دغه چې هغه هم د څو کال مخ کې نه پاملي دا کې د سرګرم نه ده او میدان نشته دا اس هم څه دومره اثر نو پاتې شي نه دغه هغه کردار او هغه رول پاتې شي کوم چې نن نه څو کال مخ کې د دې کې دې شو یا دا تر مرګ پر لشکې جنگي او دغه په دغه من خاص فرق د پرې تو ماته امکان نه ښکاري
سم دا لار کم سب ډیر مننه راځم ځکه غواړم چې سوالونه هم ډیرو کوستاسو جوابونه مختصر وي بریګیډیر صاحب ته زم بریګیډیر صاحب علي ارکم صاحب خبر وکړه ډاکټر عائشه صدیقه خبر وکړه دا یو خبره کیږي چې په پاکستان کې د پاکستان چې کم استابلیشمنت دی خصوصا چې هغه وایي چې دغه چې کم جهادي تنظیمونه ځان ته وایي اروپا کې ډلې وایي داغو پر سر باندې یو شکل نه شکل کې لاس وي عائشه صدیقه هم دې ته اشاره وکړه چې نور چې کوم اهمیت یا چې کوم اهمیت د ملک ساق کو د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت ته هغه نور ختم سو د دومره زیات اهمیت پاتې سوی نو ستاسو په خیال باندې هم دغه سیدا
جی مانم تاسو
کوم بریګیډیر صاحب تاسو نه مکوړ
او نه واقعي دا چې تاسو پورې د پنجاب ته لوګ ته او پاغې کې د چې کوم مذهبي تشدد دی او پاغې کې ګروپونه دي د حیثیت ته چې وګوري نو د ملک کې ساکو یو ډېر لوی حیثیت په دغه کې او بل د دغه نه لاس چټول یا د غوي خلاف کاروایی کول او به په داسې سطح باندې کول چې پاغې کې ان دا غوي پټه مسله هم راښکاره کیږي دا غزامن په کمرې کیږي او دا غیر علاوه دا غوي نور مرګریم په کمرې کیږي نو دا دې طرف ته اشاره کوي چې دا سه سو شروعات او چې دن کې دي او یا دا سه سو لاري چاري غوږیږي او چې اوس دا اپریشن زربیازب چې کوم تر ویلي چیرې دا وا اکراس د بوډي او د هر چا خلاف بوي کامز به بيوي او کار څنګه وي نو د ټولې د پاره په پنجاب د تو د کراچۍ د طرفه یا د سندھ حکومت د طرف هم کوتي چټېره او د کے پی د خپلوا د طرفه هم او بلوچستان د طرفه هم چیرې دته شتره د خلکو او د غوي خلاف کاروایی نه کیږي نو اول ته دغه خبرې مخامخ کیږي چې آیا دا خو مطلب دی چې یو قسم له پولیس کړی دی نو دا هغې دپاره پولیټیکل پارټي چې کومه ده حکومه برسر اقتدار ده په پنجاب کښې هم ده هغه په سنټر کښې هم ده او په هغوی باندې به یو قسم ده چې کوم تور لګېده دا هغه تور نه څه معلومېږي چې هغوی ځان خلاصوي
دویمه
خبره دا ده چې هغوی دا پیغام هم ورکړ داسې خلکو ته او چې مونږ په دې معاملې کې سیریس یو او که مونږ نه کوو نو به کې دې شي چې دلته فوج یا رینجر دا آپریشن شروع کړي بیا به خبره زمونږ
دلته
وځي او بیا به تاسو ته هم ګرانه وي او مونږ ته هم ګرانه
وي
سیاسي محرکات هم
شته دي بریګیډیر صاحب ډېره مننه علي ارکم صاحب بریګیډیر صاحب دا خبره کوي ستاسو په خیال باندې د ده د وژل کېدو ممکنه ده اوس وجه څه کېدلی شي
جی په دې کې لکه یو خو دادا چې څنګه دوه ټوله معامله چې څنګه پیش شوه کومنګ دادا دې نور دغه سره وتړو او دغه کونو لکه څنګه په بلوچستان کې عثمان سیف الله کور چې کوم نه هغه د شانتی په مقابله کې مر شو کنه په انکاونټر کې یا د کراچۍ چې کوم دې سرګرمه دغه دې کوم چې الیکشن هم لړاو کړی دی دا اورنګزیب فاروقی هغه تر د څو مدونه چې کوم دی څو هفتونه هغه په پنجاب کې چې کوم دی هغې هیډ سپیچ په حوالې سره گرفتار شوی دی او هغې باندې هم څه دومره خاص لکه شور شغرب د سپاره طرفه یا سنت الجماعت د طرفه نه دی راغلی نور که د هغې په حوالې سره وګورو نو مونږ دا یو امید هم ځای راولی شو چې یاره کېدای شي چې دو د دې جماعتونه کوم شي د دې جادي تنظیمونه کوم چې په سرهګرۍ کې او په دې کې مشغوله دي د هغو چې کوم لاندې ګراؤنډ فورسز دي نو هغې ته همیشه ګراوند باندې ورته مرسته خو لشکر فراهم کوي نو که دا هغې ملا ماتوي هغه کمزوری کوي نو په دې حوالې سره ته مونږ یو خصې په زور کتی شو که بهر حال که هر سړی خو د ملک ساق اهمیت خو بهرار برقرار دی په دې ټولو سطحو کښې او په خلکو کښې
خو هسې د بریګیډیر نظیر صاحب یو دلیل دا هم دی چې دا چې کوم عملیات دي یا دا چې کوم عمل سوی دی په دې عمل کې داسې ښکاري چې دوی د دې ضرب اعظب اپریشن دایره چې ده هغه پراخوي ستاسو په خیال باندې هم هغې طرف ته اشاره ده که نه دا له هغه څخه یو بېله پیښه سوې ده
نو د زربیاز اپریشن چې دلته کې پکراچي کې او داغه په حق نه منه هم لکه سمره د غدین هغه دلته هم د دې د سپایي صاحب یا لای لسنت الجماعت یا ټي ټي پی د مختلف فیکشن دا او خلاف ایکشن کې زیات د سویلین چې کوم لا انفورسمنت یې چاندي لکه پولیس چې کوم دی هغه زیات ایکشن کې نه تخکاری الته هم هغه دا وکړو نه دا خو مطلب چې معمول پته د شین خدا خو روان دی موږ به زربیاز سره تړل او دا به شاید چې زیات صحیح مانو ته وګڼو چې لکه دوی کوم مدر تنظیم دی لسنت الجماعت یا سپاد هغه سرگرمیان ارشن جاری دی هغه بل ورځ رینجرز پارک کې ډیره غټه مظاهره کړې ده.
صحیح ډیر مننه لارکم سپ تاسو راځم او پوسوم ستاسو واسه چې هغه بل اړخ ته ټوله کیسه هم هغه روانه ده لکه څنګه چې ولا عائشه صدیقه زمو د پښتنو وکړه چې آی دې ته موږ د پالیسی د بدلون په سترګه کتلای سو د حکومت نو بیا بر اعظم برګیډیر سپ ته چاول عائشه صدیقه و راغه چوي
یہ دی ری آرگنائزیشن یعنی کہ
دا سیدا چې بیرتا منظمه کېدل یعنی ډلی بیرتا سره جوړیږي خدا ویل با تر وخته لمخي وي چې په پالیسی کې لوی بدلون راغلی دی پالیسی به هغه وخت بدلیږي چې کله نورې ډلې لکه جیش محمد او لشکری طیبه ته یو څوک لاس ور واچوي خو دغه سې کېدل په نظر نه راځي
وو ته بالکل نظر نه آره
یعنی بریگیڈیر صاحب ڈاکٹر عائشہ صدیقہ داوا یا لیار کمم دی خوات اشارہ و کلا ستا سپا خیال باندی دوی داوی چی ملک اسحاق صدی هغه لاغا لاوا چی کم مولانا احمد لدیانوی دی دا السنت الجماعت مشر دی او یا لدی لاوا زاخ چی دا رینجرز پاک کی چی کم مظاہرے راواتی یا پا بلوستان کی چی چومری کاروائنی کوی پا آغا کی هم دا شک دی چی آغا آغا پرخپل زی باندی فعال دی نو دا تسالی دانی چی ویلا چی دا پا پالیسی کی یو بدلون راغی بلکې یو خاص ڈلی یو مشر وو جل سو دا غ بخپلی اندرونی یا داخلی مسلې وستاس په خیال باندې هم دغه سیدا کنه
او څومره چې موږ خېتی ته وګورو او په خېتی کې به پاکستان ته پاکستان چې به کمی کاروایانی کوي نو دومره کاروایانی نه په هند کې شته نه په افغانستان کې شته او بل طرف ته دا غوبه مونږ ورو چې د هر ملک یو انټرنل پالیسی وی او بل ایک به خارجه پالیسی وی نو په دغه دواړو کې هغه یو قسم لا بیلنس ساتي یو توازن پکې ساتي آیا دغه توازن د سب کولو ته مونږ تیار یو بدلولو ته تیار یو یا نه تیار دا خو به وخت نه روستا پتا ہو لگی لیکن ترسو پوری چی دا سی هدفونا لگی نو پاگی باندی رو رو معلومی کی دا سی چی منگا سنسا تکل شروع کرده ری تو مکمل پیرادائم شفت چی اتوائی تاگا نبی را گره نو کم از کم دوم را خد و خالق کار شوی دی چی وز منگا پالیسی اگا ترانزیشن کی دا یعنی او قسم لا دلارا بدلوی او اگا لارا بدلوو کی بزروری چی وقت لگی نو زن دینا انکار نو کو مچیارا مکمل بدل شوی دا او نو دا بے مچیارا شروعات میں دی شوی شروعات شوی دی مکمل نه دا بدل شوی دا بلک ٹائم خلی چی کلا دا بدلی گی البتا دا سی مقامون با منگ ترازی چی داغی نبا دا ثابتی گی چی پالیسای کی پا زمینی سطح باندی تبدیلی را غلی دا او داغی یو نخواد
شکاری بدلے دو پر لور روانہ دا ہم داغ سے شکاری دومر اتفاق کوئی تاسو
نو د دې ګوره د دې ټولو مسلو بنیاد دلته کې پاکستان کې کوم جاري تنظیمونه برداشت کړی دي او برداشت کول لاغي و چې دا چې موږ د افغانستان کې په خارجي محاذ باندې د خلکو ضرورت وو کومنګ دا وې چې موږ د افغانستان په خارجي محاذ باندې دوه مرسته پرې خو دي دا ځکه موږ دا غوا غ انټرنل چې کوم هم نت ورک دی موږ هغه هم زمونږ تر اخی ضرورت نه لري پاتې شي نو موږ ختمو نو دا څنګه دا اې د وسم په دې غټ اختر کې تقریبا د کراچۍ په ټولو غټ جماعتونو کې جاری تنظیمونو خلکو چندی غختلې او خپه فخر سره دا دعوا کوله چې هغه مجاهدین چې د وسل وخت ملکونو د فوجونو سره په جنگ کې برے مندر دے او نہ غوتا پشدل تا میز انداز کیو تہ پر منت زاری مجبور دے او دادا او چندے غختلا نو زدا خارجی او داخلی دا جکم تقسیم نے لگا ددی زن نتی دو مخ کی بدی دفتر تا واق حاصل چ دا امتیاز برقرار ساتلے شوی او نہ ک دونن ہم خارجی مہاجمانے د قشیزونه استعمالو غواڑی په ملک د نن نه د دې نتورک د دې شکم سمره د جال خور دی د دې خاتمه ناممکنه ده ولې چې اخر دوته خو د خارجي مازن جنګیزو لپاره د خلک پکار دي چې د دوی ریکروټمنټ او ټول پروسس نه راغی پورې بده څنګه په خارجي تقاضې به خپل پوره کړی شي
صحیح
دا غیر نه خبالو دا چې د هغه خلکو خلاف تا وشي
خو علي ارکم سه بیا برګیډر سه ته ځما پلان دی بیا هم دغه سوال بلاغم کوم برګیډر سه ځخه چې د ملک اسحاق وژنه چې دا خپل هغه وسلوالو ډلو مشرانو ته کاغه په افغانستان کې فعال دي که په پاکستان کې ځننه دي دا غو د پاره خپل کم پیغام دی چې دوی څنګه استعمال سي بیا څنګه پرېښودل سي دا غو د پاره یو پیغام پکې دی کنه د پوجنه کې
وای جی دا ما الګ صاحب مخ کې په سوشل میډیا هم دا خبره کړی و چې دا د دغه ملک اسحاق دغه تل د ټول پاکستان په تنازل کې نه ګورم ځکه خاص صوبې د یک مقام لري په تنازل کې او ته ګورم نه آتا خود په ماډل دی یو ماډل د اسمت الله ما یو ماډل له چې ته هتیار کې د عدالت تر راغلي نه قرار شو بهر څه کې کاوه د ماډل د ملک اسحاق ماډل چې کتو په زیل ناراضي او ستا خلک او داخله چې کوم دی دلته کې ستاسو کوم مغه پاتې شي دی هغه نه خلاري کې دغه الله رحم داد مرګ دا نو که داخلي طور پر دا ملک اسحاق چې کوم دی دغه شخص په دې جاګیانو کې قسم دی پیر غونډه کې حیثیت دی لکه میاسي به دا خلیفہ سي به په دې مختلفو درنو عمومي یادې میاسي به دا یو دا چې په تا به خود یو ډېر غټ پیغام خو بهر حال دی د دې به دا غو شاید چې رد عمل به هم راځي ولې چې دا چې سمجه ایت تنظیمونه دي
خبر وکړه بریگیڈیر صاحب هغه خلق سیاغه د سټریټیجک ګټو د پاره یا استعمالیږي یا ور باندې دا دغه د دوی استعمال سوي دي هغه بیا په داسې مرګ وشل کېدل لکه نورم ډیر وشل سوي دي او دا تور اوس دوی د ستراتیژیکو ګټو د پاره استعمالیدل داسې څه پیغام ورکوي کڅوک د بل چا د پاره د ستراتیژیک ګټو د پاره وشل کېږي دا د نور وسلوالو د پاره څه پیغام به دارنګ مرګونه
او ضروري خبره چې په لاسه کې تبدیلی راځي نو څه ته پیغام خو باور کوي او هغه پیغام په دغه شکل کې ورکړی کېدلی شي او دویم شکل دا دی چې په سیاسي محاذ باندې یا د بارني چارو په کې تخپل تبدیلی راولي او تبدیلی
نه خزمه
ما یا د مخاصمت نه دغه طرف تر راولي امن طرف تر راولي
زما برګیډر
څنګه دې ته په دغه جی لې نظر وګورو یو تاسو دغه خبري جواب درکوم نو هم سره زمونږه مخاصمت شته دی او تر څو پورې چې د هند سره مخاصمت وي نو داسې ډلې به پاکستان کې وي او کاغه سیاسي پناه وي تحصیلې یا شیرباز تحصیلي یا وته فوجي اسټابلیشمنت څور کوي نو دا غي وجود به یې وه کې دې چې ډېر فعال وي او کله چې دا غوي ضرورت راځي دا غي د پاره وي او دا هر ملک لا ساتي لکه څنګه چې انډیا ویلي دي چې موږ به ازګه پاسګې باندې وباسو نو مطلب دا دی چې دا خو او زغمی خبره چې از غې شتړې د زبانی وباسي او هغه هم به از غې پیدا کوي نو دا یو قسم لا دغه دا ډلې چې کوم دی دې ډلې ته اوس به نه لوخو نه ستا باندې یو قسم لا او چترې ته نه لوښې دا او هغه چترې په مختلف ملکونو کې کار کوي او دا غې لاندې دغه شانتي خلک پیدا
کوي یعنی کدا سي ډلې وی ادا سي وسلوال وی دا سي ډلې وی او دا سي وسلوال وی نو د دې معنی دا ده چې هیوادونه ملکونه کاغه هند وی که پاکستاني که افغانستاني که بل ملک وی هغه دوی استعمال کی او بیا دارنګ و وژنې یالمن ز یو سی یعنی د دوی د پاره هیڅ مستقبل نسته د دوی د هغه د ګټو د پاره جګړه کول د مرګ باندې تمام شي بریګیډر صاحب
وی ایواز دانه دا چې راګینې او دغه د پاره د کور د هر یو سی زو دی لار باندې چې څوک لار چې دی ته د ودنه نسته دوه لار شته دی د بهر وته لار تی نشته دی او د بهر وته لار او به امداغه انجام دی یا او منن وی او چې منن مې وی نو به بهر ته وته دی او بهر ته وته پکشته دی نو نو دوی م خبره دا نه چې د هر یو سی زو مطلب دی چې وخت سره سره پالیسی بدلیږي وخت سره سره ستراتیژي بدلیږي او وخت سره سره اقتران مهم بدلیږي نو ضروري خبره دا چې دا وړاندې القاعده باندې وسدای شو نو وسایا دله چا تقویت ورکو کم سره فراغه دومره قوت سره ولې راغه او دا بکیږي دا خو دنیا کې
دا روان دی
یو قسم له مسلسل عمل دی دا روان دی
مننه ډیر بریګیډر صاحب لار کم سپ تاسو په خیال باندې دا سی ډلې لکه د وژل کېدل د نور وسلوالو د پاره زما مقصد دا او چې دا څه پیغام دی چې بس دوی به استعمالي شي لکه بریګیډر صاحب وایي څورنه نوتی بیا راوتل نسته یعنی د بل ګټه مرګ ده ده
وری دا چې کوم دا دې رسمه ډلې یا دا چې په ډلو کې کوم خلک راځي هغه ته تاولنی ورځې نه دا خبره واضح ای چې بهرحال په دې کې د وټو یا د غیر تیخت فلاره نشته هغه مرګ د دې په ذریعه شي د پولیس په ذریعه شي یا په دغه کې شي یا په ډرون کې شي یا په سکه شي دا خو د غیر عمل له چې یو راځي دا غیر په ځای هغه بل راچوتي هغه په دغه ځای اخلي چې څو ګورې هغه سټرکچر موجود دی هغه سوچ موجود دی دا غیر معاملې به چلیږي نور اسلوال چې کوم دغه دی هغه لپاره هغه شاید چې د دې دهشتګردۍ د کوم څومره دا انډستري دا هغه تر جګړه تړلې شي او بس شي دی نه خو هغه لپاره دا یو اپورتونټی ګړي چې هر دا هیر شي دې په ځای بل سره والی هغه په تکي اهمیت او دقه اختیار کی ورته چې څو د ریاست د طرف تر پرستی ماحول له دغه ځای غسل د لپاره به تاسو امیدواران نور شي
نا خوص علی ارکم سب دا د ایتیم کومل کی ساک خبر وای په دینن دروازه پنجام یا نور دا مشران نو آیا د نورو د غټو د پاره په استعمال ایدلو به د پښیمانو کنه چې زکه چې اخیری انجام بداوی
نه جی نه دا د پتر دا ملکی ساک د دې لارې یا پر دې جماعت د طرف دا سوال نه مرګ نه دی دا هم د چا ځای غسته د نمک کې کوم هغه په داسې مرګ مړو ریاض بسره هم داسې مړو
صحیح
او علی شیر هدی لګه مدمخ کې مړ دی هغه د سیمړ دی کبه اعظم تاریخ هغه د سیمړ دی
صحیح ډیر مننه علی ارکم سی بس اخیری وخت دی زه ډاکټر عائشه صدیقه تر اعظم به تاسو تر اعظم عائشه صدیقه زما د پښتنه وکه چې د ملک صاحب د اساق د وجل کې دو سره به آیا یو رد عمل راسي زکه چې داسې ویره موجوده ده اغه خپل نظر داسې شریک کړي
دیکھیں شاید کوئی تھوڑی سی گرمی سردی ہو
ممکن ادا چې ستوت سوړ ردی عمل راشي خو زمونږ غوندې خلک لډيري مودې راهیسې وای چې په کوم ورځ ریاست اوختل او دغه مشران یا د لوی ډلو د ختمولو کوشش یې وکړ نو دومره لویه غوغا به ونه شي د ملک ساک ملاتړیشتا خو کله چې د دوی له سره د ریاست لاس پورته شو نو ډیر خلک به یا پر شاشي او یا به رو رو ختم شي
وو یا پیچھے ہٹ جائیں گے یا وہ ایسا ایسا ختم ہو جائیں گے
دا وا ڈاکٹر عائشہ صدیقہ بریگیڈیئر صاحب ستاسو په خیال باندې چونکه د پنجاب کې وجل سوې د ملک کې ساک په پنجاب کې پر مسلم لیگ نون باندې په مرکز کې حکومت دی په شابه شریف د وزیر اعلی دی د الزام چې دوی له فرقه وارانه ډلو سره خصوصا مولانا احمد لدیانوی سره لاسو کچه ملک ساک ډیر نه یادولې د دا وژنه خپل د غو د پاره په سیاسي حواله باندې یو نقصان ګټه دالري
څومره پورې چې اوس د مرکزی پالیسۍ تعلق ته سیاسي سطح باندې او بل طرف ته د فوجي سوچ تعلق ته نو په دې معاملې کې د دوی راته ښکاري چې په دې کې لږ سوچ ملاو شوی برابر شوی یا څو جوړښت یې اخیستی دی اوس په پنجاب وړاندې مشهورو چې انکاونټر کې به خلک ډېر مړ کېدل او هغه انکاونټر به نارملی پولیس کول نو دا کې دیشي مغه لړکی خلک هیر کی او دا یو قسم لا پیغام ورکړی شي چې را دا پیغام کافی دی او دا غي نه روستا کې دی چې نور داسي هدفونه ونه لګي او بل دا مته چې دی شي چې تاسو دا د واره هم شي او چې تاسو پری چې موږ په دې مجبور نه شو دا شي
سمه
تاسو خلاف صدا شي کاروای نه وکړو نو د دې نه سیاسي مسائل پکې هم شته او مصلحتونه پکې هم شته
مننه بریګیډیر صاحب ون من یو منټ لرو علی ارکن صاحب که تاسو دا جواب راکړي چې آیا په سیاسي حواله نواز شریف پارټي یا مسلم لیگ نن ته څه مسله جوړېدلای شي یو منټ وخت دی
یا دې انتخابات روان دي او پای کې اسمبلی چې په مختلفو دغه سره دغه کوي هم او دغه په بعضي ځایونو کې دغه مرسته تلګي وزن هم لري اهمیت هم لري نو بهرحال د نواز شریف حکومت باندې خو دغه اساس خامخا پرېږدي څنګه چې موږ ته په دې باندې کوم رتي عمل تر اوسه پورې روان دي نو باغې کې هم ټول الزام په نواز شریف او شهباز شریف سره تړلی شو
صحیح ډیر مننه علی ارکم صاحب ستاسو او بریګیډیر نظیر صاحب ستاسو د دواړو ډیر مننه چې د مشال تور رانا لاندې بحث کې برخه را سره واخسته. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته شروعات او ښه وخت غواړم. ډیره مهرباني او ډیره مننه. تاسو خدای په امان. او هم له دې سره د مشال تور رانا لاندې بحث پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.